بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونه خوب مینوالو حامد سیم افسر د نور انډي ولانو ښه او نیک مرغه ورځ درته غواړي. دوستانو نن د خالی ورځ یا شنبه د 1400 لومړی هجری لمریز کال د مرغومي د میاشتې لسمه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د جمادی الثانی لا اومه او د 2022 میلادي کال د دسمبر لا یو دیرشمې نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې زو شوي وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې په نیواکي ټاټوبو کې د تاوتریخ جنو شرایطو او د بنیامین نتنیاهو د شپږم ځل لپاره د کابینې د جوړولو په باب ده. بیا هم د تاریخ پاڼې پروګرام ته یواز غلنده کتنه کوو او ورپسې هم د افغانستان د شل کلن نیواک د اړخونو په باب د لړۍ نننۍ برخه دراورو. بیا هم د ښو عادتونو نومې لړۍ ورپسې برخه اوریدلی شي چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. پاسټوډي ډاټ آی آر سلیش پی ایس انټرنیټي اډریس هم درسره نوٹ کړئ. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د سهار شپږ بجې وروسته سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران اسلامی جمهوریت د ذوالفقار 1400 لومړی ګډې مانورې نتیجو د پوځ توان منې نندارې ته وړاندې کړې دي. د اسلامی ملګرتیا موسسې مهمی منشي لز د کړې د افغان انجونو په منع کولو کې د طالبانو فیصله د اسلامی فقه په خلاف وبلله. د پاکستان حکومت په ټولو مسلو کې د افغانستان له طالب حکومت سره تعامل لري او د سوریې رسندوی مدعی شوی چې ترکیه له سوریې د خپلو عسکرو له بشپړ ویستلو سره موافقه کړې ده. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته خلای وی وړې شاندمې ورسته. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د مرستیال غږ ملونکي امیر البحر حبیب الله سیاری د پوځ د ذوالفقار 1400 لومړی نومې ګډې مانورې ترسره کېده. د ایران د اسلامي جمهوریت د مقدس نظام په دفاع، خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ساتلو کې د پوځ د توانمنیو نندارې ته وړاندې کول وبلل. ایران پریس خبري ایجنس راپور ورکړ امیر البحر حبیب الله سیاری د دغې مانورې ترسره کېدا ته په اشاره سره وویل په دغې ګډې مانورې کې د کابو 200 مشقونو ترسره کېدا، من جمله هغه تکتیکونه چې باید اجرا شي، د ډول ډول توغندیو ازمویل، د توپونو حملې، ډرونز او د غراز د مختلفو وسلو او تجهیزاتو کارول پکې اټکل شوی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ مرستیال غږ ملونکي د غراز ټینګار وکړ د ذوالفقار 1400 لومړۍ ګډې پوځي مانورې بریالۍ اجرا دښمنانو ته ښیي چې هر وخت او هر چرته چې د اسلامي ایران د ټاټوبي په ضد اقدام وکړي نو پښیمانه کوونکی ځواب به ترلاسه کړي. د اسلامي ملګرتیا موسسې مهمې منشي حسین ابراهیم تاها لازده کرده افغان انجونو پا محرومولو که ده طالبانو ده فیصله پا زد د اسلامي نړۍ د عالمانو او دینی مراجعو د یووالي او اتحاد غوښتنه وکړه او وی ویل طالبان د افغان جونې لزده کړې نه منه کوي او مسلمان عالمان دې پکې رول ولوبوي. زموږ خبریال د اکنا خبری اجانس لکول راپور راکړ د اسلامي ملګرتیا موسسې مهمې منشي سه حسین ابراهیم طه د اسلامي فقه له نړیوالې ټولنې وغوښتل څو زر تر زره د لزده کړې د افغان نجونو د منه کولو په باب د طالبانو د فیصلې په ضد د اسلامي نړۍ د عالمانو او دینی مراجعو د اتحاد په مخ سره یو نړیوال کمپاین پیل کړي. هغه چې د اسلامي فقه د نړیوالې ټولنې د شورا په دوهمې ناستې کې وینا کوله ټینګار وکړ دغه ټولنه باید انجونو ته د تعلیم او زده کړو د اهمیت په زمینه کې د اسلام د پاک دین تعلیمات بیان کړي. هغه چې په دغه کانفرنس کې د ویډیو کانفرنس له لارې وینا کوله وویل له اسلامي شریعت سره د توپیر په پلمه د ښځې د علمي پلاوي د غړو لري کول او د پوهنتوني زده کړو په شمول د نجونو د زده کړې د مخنیوي په باب د افغانستان د طالبانو د حکومت فیصله د اسلامي فقه د ټول لنې په وړاندې یو چیلنج دی. ابراهیم تهادی ته په اشاره سره چې د افغانستان دوسیه د اسلامي ملګرتیا موسسې او د اسلامي فقه د نړیوالې ټولنې په ایجنډا کې شته ټینګار وکړ د طالبانو دغه فیصله د اسلامي شریعت د متنونو په اساس نه ده. د اسلامي ملګرتیا موسسې مهمې منشي وویل لس زده کړې د نجونو په محرومولو کې د طالبانو فیصله یوه هغه مغالطه چې د اسلام د حقیقي دین په باب خبرېږي لا ژوروي او دا په داسې حال کې دي چې اسلام له دغه ډول مغالطو څخه مبارا دی. پاکستان د افغانستان له طالب حکومت سره تعامل لري. دا په داسې حال کې دي چې په همدغه وروستیو میاشتو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سرحدي شخړې هم زیاتې شوې دي. د افغانستان د طالبانو د حکومت خارجه وزیر امیر خان متقی په همدغه وروستیو کې د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د شخړو انخطو په غبرګون کې ویلې دي د ډیورنډ کرښې په باب پولیس تاوتریخوالی د هیچا په ګټه نه دي. تسنیم خبری اجانس راپور ورکړی د پاکستان د خارجه وزارت ویندوی میرمن ممتاز زهرا بلوچ پرون په یو لړ څرګندونو کې وویل اسلام آباد د پولو د ښه مدیریت د ډیپلوماټانو د امنیت د لوړتیا او د ترهګرۍ د پیزوانی کولو په شمول په ټولو مسلو کې د طالبانو له موقته حکومت سره تعامل لري. میرمن زهرا بلوچ دغه راز وویل افغانستان د دغو موضوعګانو په باب مشخص تضمینونه ورکړي دي او هیله من یو په ورکړل شویو ژمنو عمل وشي. د پاکستان د خارجه وزارت ویندوی هم درازو ال اسلام آباد تل په افغانستان کې د سولې ثبات او حسین د ټینګیدا لپاره هڅه کوي. د پاکستان د سمندري ځواک د عمومي اړیکو ادارې پرون ویلې دي د ترکیه د سمندري ځواک کشته د هغه څه په مخ سره چې د سیمې د سولې او امنیت ساتلو لپاره مشارکت بلل شوې ده د مکران سمندر په شمالي سیمو کې د پاکستان له سمندري ځواک سره په ګډې مانورې کې ګډون وکړ. د دغه راپور په اساس د ترکیې د سمندري ځواک د کشتۍ عملی د پاکستان د سواحلو په څو ورځنیو کتنو کې د کوربه هیواد له سمندري ځواک سره د ټور ګوترس په نامه سره په ګډې سمندري مانورې کې ګډون وکړ. د دغه ګډې مانورې هدف د جنگي او سمندري برخو د دواړو هیوادونو د ترمنځ د سمندري ملګرتیا او د پیاوړتیا او په سمندر کې د قراری او باثباته فضا څخه د ډاډمنیدا لپاره هڅه او هم د سیمیزې سولې او ثبات ساتل اعلان شوی دی. د ترکیې د سمندري ځواکړو د پاکستان د سمندري ځواک له لوړپوړو چارواکو سره لیدکته هم کړي او د دغې مانورې د ترسره کېدا په بهیر کې د خپل منځیو پوځي ملګرتیا او د پراختیا لارې چارې هم ارزولې دي. پاکستان له ترکیې سره نږدې اړیکې لري او دواړه لوري په سیاسي پوځي او امنیتي او د غرض د سمندري حوزو کې سرخې ملګرتیاوي لري. اسلام آباد او انقره د سیمې او نړۍ د بدلونونو په زمینه کې هم سره غږمله دریځونه لري. د سوریې رسندوی مودې شوي چې ترکیې له سوریې د خپلو ځواکونو له بشپړ وستلو سره موافقه کړې. د سوریې یوې رسانې مودې شوي چې په ماسکو کې د سوریې ترکیې او روسیې چارواکو په درې اړخیزي ناستې کې انقره ژمنه کړې ده چې خپل ټول ځواکونه به د سوریې له خاورې وباسي. د سوریې پوځ له ترهګرو سره د مبارزې په پلمه له کابو درو کلونو راهیسې د سوریې د شمال او شمال ختیځ ځینې سیمې نیولې او د ترکیې د پوځ ځینې ډلې سره د فوجي تجهیزاتو په دغو سیمو کې موجود دي. فارس خبری اجنس راپور ورکړ د سوری الوطن ورځپاڼې پرونه وخته په خپل فیسبوک پاڼه کې د یوې سرچینې له قوله مدعی شوی چې د ماسکو، دمشک او انقره ترمنځ په درې اړخیزې ناستې کې چې د دغو هیوادونو دفاع وزیرانو پکې ګډون درلودلې، ترکیه د سوری له خاورې له بشپړ وتلو سره موافقه کړې ده. د دغه رسندوی د ادعا په اساس انقره همداراز د سوری حاکمیت او مزګنې بشپړتیا ته د احترام په ضرورت هم ټینګار کړی دی. دغې سرچینې د خپلې ادعا په دوام کې اشاره کړې ده، هغه درستې مسلې چې په نوموړي ناستې کې پرې موافقه شوې ده، په څو تخصصي کمیټیو کې به د اجرا او تعقیبونې د تضمین په خاطر وارزول شي او په راتلونکي کې به د دواړو لورو ترمنځ د لا زیاتو غږملتیاو لپاره څو نور ناستې هم ترسره شي. الوطن ورځپاڼې د دغه راپور په اساس په یوې بلې برخې کې ویلي شوي چې د ترکیې رسندویو په تېره بیا د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره نږدو سرچینو څو میاشتې مخکې د مقالو په خپرولو سره په ځینو تحلیلونو او راپورونو کې ویلي وو چې هڅه کوي څو وښیي د نړیوالو بدلونونو او سیاسي تغییراتو په نتیجه کې د ترکیې مصلحت له دمشق سره همپالنه ده، له دې امله باید له دغه هیواد سره اختلافات باید څنګ ته شي. دغه ادعا په داسې حال کې مطرح شوې چې د دمشق او انقره چارواکو تر دې دمه په دې کوم غبرګون نه دی ښودلی او دغه خبرې هم رد او تایید کړی هم نه دی. البته د ماسکو دفاع وزارت وړ ورځ په یوې اعلامیې کې ویلي چې د ترکیې او سوریې دفاع وزیرانو له یولسو کلونو وروسته په ماسکو کې سره لیدلي او دغه لیدکته هم په رغنده او مثبت ماحول کې ترسره شوي دي. او د فلسطین د اسلامي جهاد غورځنګ عمومي مشي زیاد النخلاف د فلسطیني بندیانو د موضوع د مقاومتي ډلو او ملت یو لومړیتوب بللې او ویلې دي د فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو لپاره به لا هڅې لاس وانخلي او له اسرائیلي عسکرو د فلسطیني بندیانو خوشي کېدو د مقاومت یو تر ټولو مهم لومړیتوب دی. داود دې محل خبرونه. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت خلق
سیاسی تبصره.
زدن اوریدونکو سم خپل سیاسی تبصره دراورو چې په نیوکی ټاټوبو کې د تاوتریژن شرایطو او د بنیامین نتنیاهو د شپږم ځل لپاره د کابینې د جوړېدا په باب ده. بنیامین نتنیاهو د کنسټر له استازو د باور د رای پر ترلاسه کولو سره یو ځل بیا د اسرائیلو واکمن شوی دی. بنیامین نتنیاهو وتوانېده د کنسټیا پارلمان له یو سلو شلو غړو څخه د درو شپېتو استازو مثبتې رای ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې دی چې نتنیاهو او د هغه متحدانو د پارلمان د نومبر د لومړۍ نیټې په انتخاباتو کې څلور شپېته څوکۍ ګټلې وې. دا له 2009 کال راهیسې تر دې دمه نتنیاهو شپږمه کابینه ده چې جوړوي. د نتنیاهو کابینې په داسې حال کې کار پیل کړی چې دا د هغه تر ټولو مختلفه کابینه ده. نتنیاهو له دې مخکې د اسرائیلو څه د پاسه تر 15 کلونو پورې لومړی وزیر و، خو دا د سیونیستي رژیم د تاریخ تر ټولو سرزوري او افراطي کابینه ده. په همدې دلیل هم کابینې ته د اعتماد رای د ورکولو لپاره د پارلمان غونډې پیلې ده، له ولسي اعتراض سره مخ وه او په کنست کې د نتنیاهو له وینا سره په یو وخت د پارلمان داخلي او بهرني شرایط ډېر ترنګلي او تاوتریخجن وو او په سلګونو کسانو په بهر انګړ کې د هغه په ضد غونډه جوړه کړې وه. دا سیخکاری نتنیاهو له مخکنیو پړاوونو سره په پرتله کې د خپل صدر اعظم په نوي پړاو کې له لا سختو شرایطو سره مخ شي. هغه له یو پلوه د مالي فساد له یو شمېر دوسیو سره مخ دی چې د هغه په ضد د اعتراضونو یو دلیل هم همدغه موضوع ده. له بل پلوه نتنیاهو په نوي کابینې کې له هغو کسانو سره چې په کارنامو کې غلا، فساد او کمپالنه او ترهګر اقدامات درج شوي ائتلاف کړی او په داخلو بهر کې د مخالفانو چغې پورته کړې دي. په داسې حال کې چې ځینې شناندي باوري دي د نتنیاهو شریکان د هغه د کابینې د کمزوري او پاشل کېدا سبب ګرځي، یو شمېره هم په خپل نتنیاهو اصلي مشکل ګڼي، ځکه قدرت د رسېدا لپاره یې له افراد پالو سره ائتلاف کړی دی. په همدې لړ کې په آرس ایبری ژبې ورځپاڼې کې د ګوندي مسلو یو کارپو او شناندې یوسی والټر لیکي، نوی کابینه ډیره متاسبه، زوړپال، تفکر لرونکی او خطرناکه ده، او د دې موضوع د اثبات لپاره هغو بریاو ته چې د دغې کابینې سر زور او شریکانو چې ډیر قدرت پکې لري او هم هغه خارګوټي میشته چې د توکمپلنې اختلافاتو او مشکلاتو ته په لمن وهلو پسې دي اشاره کیدلی شي. البته اصلي کیسه او مشکل دا نه دی، بلکې یوازینی فرعي مشکل حسابېږي. حقیقي خطره د هغه لومړي وزیر له پلوه ده چې له ټولو ممکنو حدودو او پولو تیر شوی دی او ټول ارزښتونه او قوانین یې تر پښو لاندې کړي دي. پر دې سربېره نتنیاهو په داسې شرایطو کې خپله شپږمه کابینه جوړه کړې چې سیونیستي رژیم په وروستیو کلونو کې د ډیرو سیاسي ترنګلتیاو او ګډوډیو شاهد و، او همداراز څو ځله دغه کابینه جوړه شوې او بیا هم ړنګه شوې ده. په دې توګه چې په نیوکی ټاټوبو کې د پارلمان عمر حتی یو کال ته هم ونه رسیده او له څلورو کلونو هم په کمې مودې کې په نیوکی ټاټوبو کې پنځه ځله پارلماني انتخابات ترسره شول. که څه هم اوسنی لومړی وزیر نتنیاهو کابینه له مخکنیو پړاوونو څخه په لا اسانه جوړه شوې ده، خو له افراد پالو سره د بنیامین نتنیاهو ائتلاف سبب شوی چې د نتنیاهو سیالان د کابینې د وار مخکې دړې وړې کېدا لپاره لا زیات هیله من کېدلی شي. پر دې اساس په نیوکی ټاټوبو کې د یوې پیاوړې او تلپاتې سیونیستي کابینې شاهدان نشو کېدلی. له دغو شرایطو سره سره البته د سیونیست رژیم اوسنی لومړی وزیر نتنیاهو د پارلمان په غونډې کې یو ځل بیا د ایران د اسلامي جمهوریت په ضد ادعاګانې مطرح کړې دي. بنیامین نتنیاهو د کینستیا پارلمان په غونډې کې په خپلې وینا کې مدعی شوی دی چې ایران د اټم بم په جوړولو پسې دی او د هغه د کابینې لومړیتوب به له دغې موضوع سره مقابله وي. دا سیخکاری د نتنیاهو دغه ادعا هم د هغه د نوې کابینې له دړې وړې کېدا سره بې ارتباطه نه وي، او نتنیاهو هڅه کوي د ایران د موضوع په مطرح کولو سره عمومي افکارو همدارس په نیوکی ټاټوبو کې خپل سیالان له سیاسي ګډوډیو او د کابینې د دړې وړې کېدا څخه د ورتیر د موضوعګانو په لور منحرف کړي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پانا عزتمنو اوریدونکو، اوس ما فاطمی سلامونه او نیکی پیرزوینه و منی اوس هم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د خالی ورځ یا شنبه د 1401 هجری لمریز کال د مرغومې د میاشتې لسمه نیټه ده چې د 1444 هجري قمري کال د جمادی اوسانی یا څلورمې خور له اوومې او د 2022 میلادي کال د ډسمبر له 1 نیټې سره برابره ده. نه سوه نولس کاله پخوا په داسې یوه ورځ د 1515 هجري قمري کال د جمادی اوسانی د میاشتې په اوومه نیټه ستر عارف عین القضات همدانی چې ابوالفضایل لقب یې درلوده د ایران په همدان ښار کې پانسی او شهید کړی شو. هغه یو فقیه، ادیب، عالم او لطیف طبع شاعر وو. عین القزات په 429 هجری قمری کال کې زیږیدلې او هیڅکله یې د خپلو عقایدو په بیانولو کې ویره نه درلوده او بالاخره د لهجې د همغه سرعت په خاطر په 1515 هجری قمری کال کې د سلجوقي پاچا سلطان سنجر د وزیر په حکم په بغداد کې ونیول او بندې شو. څمو د پس همدان ته منتقل کړای شو او د خپلې مدرسې تر څنګه په دار وځړول شو. له عین القزات همدانی څخه یو لړ آثار په یادګار پاتې دي چې له هغو څخه تمهیدات او حقایق القرآن کتاب ته اشاره کولی شو. اته سوا یو کال پخوا په داس یو ورځ د شپږ سوه درې څلوېښتم هجري قمري کال د جماد اوسانی یا څلورمې خور د میاشتې په اومه نیټه مصري عالم بهاءالدین ابوالعباس چې په قاضي اشرف مشهور و په قاهره کې وفات شو. هغه د خپل پلار قاضي فاضل په شان په قاهره کې د قضاوت په کار بوخت و. هغه ډېر هوښیار سړی و او په خپلو لیکنو کې د پلار له سب څخه یې پیروي کوله. قاضي اشرف د هغې زمانې له بزرګانو څخه د حدیث له اورېدلو او همدارنګه د معتبرو احادیثو په راغونډولو سره یوه خاصه دلچسپي درلودله. قاضي اشرف له آثارو څخه یوازې د احادیثو یوه ټولګه د هغه لخوا راغونډ کړی شوي او د خطي نسخې په شکل پاقي پاتې ده. څلور څلوېښت کاله وړاندې د 1350 هجري لمریز کال د مرغومې د میاشتې په لسمه نیټه پر پهلوي رژیم باندې اعتراض کې د ایران د مشهد او نورو ښارونو مظاهرې په خاورو او وینو ولړلی شوې. د مشهد د پوځي ښاروال په حکم پر مظاهره چیانو باندې په ټانکونو سره حملې وشوې او له امله یې د ورځپانو لخوا د خپره شویو احصایو له مخې 200 کسان شهیدان او 2000 نور زخمي یان شول. په همدې ورځ په کرمانشاه کې د خلکو او پولیسو ترمنځ نښته کې سل تنه مړه او 409 زخمي کړای شو. له دې نه علاوه په ملایره، همدان، لنګرود، اردبیل، رشت، شیراز، ګرګان، لار، خورمآباد، قوم، بروجرد، ورامین، بابل او پل دوخته ښارونو کې هم د خلکو په قهرېدلو مظاهرو کې سلګونه کسان شهیدان شول. همداشان په تهران کې د روانو شخړو په دوران کې په دغه ورځ کې هم د خلکو او پولیسو ترمنځ نښته وشوه او څو حکومتي ودانۍ وسوځول شوې. درویشت کاله مخکې د 1999 میلادي کال د ډسمبر په 13 نیټه د روسیې ولسمشر بوریس یلتسین استعفا ورکړه. ولادیمیر پوتین د هغه ځای ناستې شو. یلتسین چې یو څه وخت د ماسکو د کمونیست ګوند عمومي منشي و، د ګورباچوف په اصلاحاتو کې د لار ډېر بدلون غوښتونکی او د شوروي وروستی ولسمشر و. له همدې عمله په 1980 میلادي کال کې د روسیې له جمهوري مشرۍ څنګ ته کړی شو. یلتسین د 1991 میلادي کال په جون کې د روسیې ولسمشر شو. هغه چې د لویدیځ له ملاتړه برخمن و په 1991 میلادي کال کې د شوروي له ټوټه کېدو وروسته هم همداسې د روسیې د ولسمشر په توګه پاتې شو او هیلمن و چې د لویدیځ له مالي مرستې په ګډې سره به روسیه له اقتصادي کړکېچه وژغوري. خو لویدیځو هیوادونو په خپلو ژمنو عمل ونه کړ او د یلتسین دغه سیاست بلاخره ماتې وخوړه. د چیچین پر کورواکا جمهوریت د برید او په 1994 میلادي کال کې د هغه نیول د یلتسین د جمهوریت د وخت پیرشه ګڼل کیږي.
د افغانستان شل کلن نیواک
درنو محترمو اوریدونکو زموږ نیکی پیرزوینه و منو عزیزانو، افغانستان د شلو کلونو د نیواک د پایلې تر عنوان لاندې د پروګرام له اوومې برخې سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوي.
رانو کدرمن اوریدونکو، له 2000 لومبی نه تر 2021 میلادي کال پورې په افغانستان کې د امریکای پوځي لاسوهنو په اقتصادي برخه کې هم دغه هیواد ته ډیر تاوانونه اړولې دي، چې تر ټولو مهمه د افغانستان د اقتصادي، صنعتي او فنی بخبناو نابودي دل دي. یقینا د دغو بخ بنیادی تاسیساتو بیا جوړول لسګونه کلونو ته اړتیا لري. په 2000 لومبی کال کې د ستمبر په 11 نیټه مشکوکې حمله په افغانستان کې لطرهګرۍ سره د امریکې د تش په نامې جنگ پیل شو، خو په دغه جنگ کې له هماغه اوله اقتصادي اهداف هم تعقیبېدل، ځکه چې امریکا همیشه د امنیت مسئلې ته د اقتصاد له نظره کتلې دي. د افغانستان پریمانه معدني سرچینې او ذخایر هغه پیاوړې جاذبه وه چې امریکا یې په افغانستان کې لاسوهنې او ورباندې حمله ته وهڅوله.
امریکا که یوازې د امنیتي اندېښنو په وجه په افغانستان کې برید کړی وای، په همغه د 2000 لومړي میلادي کال په وخت او د طالبانو د حکومت له سقوط وروسته به دغه ماموریت پای ته رسیدلی وای، ځکه چې د امریکا د پوځي ماموریت د پیل له وخته حالات ورځ تر بلې خراب شو او ترهګر هم پیاوړي شول. خو د دې په اپوټا د ترهګرو په پیاوړي کېدو سره په افغانستان کې د امریکا پښې هم ټینګې شوې. په دې منظومان کې د نشه یي موادو تولید څو چنده زیات شو او په څنګ کې د امریکا تر مځکې لاندې معدنونه او د افغانستان د لاس نه خوړلو سرچینو او ذخیرو هم چاته هیڅ معلومات نه وو. د امریکا د پوځي الوتکو بمباری و چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د طالبانو او القاعده د اډو د ورانولو په پلمې کېدلې، په اصل کې د افغانستان ټول اقتصادي، صنعتي او فنی بنیادونه په نښه کول. په دې شلو کلونو کې افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو د اقتصادي پراختیا لپاره د تریاکو او نشه یزو موادو د ډیر تولید او د دغه هیواد له خاورې د زیرمو او معدنونو د ویستلو په مرکز بدل شوی.
د فقر او بیکاری زیاتوالی په اقتصادي بخبنائی کې د امریکې پانګه ونه نه کول په بهرنیو مرستو پورې د افغانستان اړوندوالی او پیلتیا د اقتصادي ودې کمښت د مالی او انساني پانګو تیښته خصوصي برخې ته نه پاملرنه ځایي ضرورتونو ته بې توجهي د اقتصادي فاصلې زیاتوالی د مالی فساد ډیروالی او د نشه ایزو موادو د تولید او قاچاق پراختیا په افغانستان کې د امریکې د شلو کلونو د مداخلې پایلې دي. په افغانستان کې په تیرو 12 لسیزو کې اقتصادي وده ډیره راټیټه شوه او ناامنۍ د پانګونې مخه ونیوله او د نړیوالو ملاتړونو کمښت او د اخیستلو د طاقت د کمښت د 80% خلکو د فقر او بېوزلۍ سبب شو. بیکاري او اداري فساد د افغانستان د خلکو تر ټولو لوی اندېښنه او تشویش و. د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام یا یو این ڈی پی اٹکل کڑے و چھ ممکنه ده په افغانستان کې د فقر اندازه او یا فیصد ته ورسیږي او مرستې ته اړتیا لرونکي کسان به د 2022 کال تر پای پورې 300 میلیونو ته ورزیات شي. په 2002 کال کې د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته امریکې ادعا وکړه چې په میلیارډونو ډالر یې د افغانستان د اقتصاد د بیا جوړولو لپاره لګولې دي، خو دغه هیواد د ځان بسیاینې ته نه دی رسیدلی او اقتصاد یې په بهرنیو مرستو پورې یو تر ټولو تړلی او پیلی اقتصاد دی. د پراختیا، دولت سازی او ثبات د راوستلو په هدف د میلیارډونو ډالرو د راوړلو په ادعا سره دغه مرستې په اقتصادي بېخپېناو کې ونه لګېدلې. په حقیقت کې د مرستې د پیسو زیاتره برخه د تقاضا یا غوښتنې د زیاتېدو او په لنډه موده کې د عوایدو د زیاتېدو لپاره په سرسری پروژو کې ولګېدلې او د افغانستان اقتصادي مصرفي وارداتي او په بهرنیو مرستو پورې تړلې وګرځوه. هغه پیسې چې د ویډیا او بلا اوز مرستو په چوکاټ کې افغانستان ته راغلې د فساد پر پراختیا سربیره د کار پیدا کولو یا روزګار امکان یې هم کم کړی دی.
زراعت او کرهنه د افغانستان د اقتصاد د بنیاد جوړوي. په اوسني حالت کې کرهنه یوازنۍ برخه ده چې پکې د پانګې د کولو او روزګار پیدا کولو وړتیا موجوده ده. د افغانستان زراعت د متوازن اقتصاد د پیدا کولو په لور چې یو هیواد د ثبات او د کورنۍ او اقتصادي توانمنۍ سبب شي. بوتلل شوخو د زراعتي مځکو د نه مدیریت او د لازمو زیربناو بنیادونو د نشتون په وجه دغه برخې هم د ځان بسیاینې په لور حرکت نه دی کړی، سره له دې چې د افغانستان 80% خلکو نیغ په نیغه یا غیر مستقیم ډول له زراعتي فعالیتونو سره تړلي دي. خو په دغه هیواد کې د زراعتي فعالیتونو د پراختیا لپاره د امریکایي سرچینو د اعلان مطابق تر 2013 کاله یوازې له 400 تر 500 میلیونو ډالرو بیل شوي وو. د افغانستان د مسایلو کارپو څیړان ډاکټر زهرا محمودی باوري ده چې د امریکا د نیواک په 10 کلونو کې واشنگټن مسؤول و چې د ملي شتمنیو د چوریدو د اقتصادي پراختیا بې ساري فرصتونه د سوزیدو او په کابل کې د خپل ملاتړ لاندې فاسدو او فرصت غواړو عناصرو لخوا د عمومي اموالو او خزانې د بې حسابه او پراخه لوټوالي او خوړل کېدو مخه ونیسي. په افغانستان کې د امنیت په ټینګولو کې د امریکا د ناتوانۍ په وجه د بیا رغاونې ډلو له افغانستان سره د بهرنیو مرستو له ځایه ډېره زیاته پیسې د امنیت د ټینګولو لپاره بیلوله. دا دستګاه بیا
دوستانو، د امریکې لخوا د افغانستان له نیواک وروسته ناڅاپه د نشئیزو موادو کښت او تولید زیات شو او افغانستان یې په نړۍ کې د دغو موادو په تر ټولو لوی بازار بدل کړ. د تریاکو بازارونه په تیزی سره احیا او جوړ شول او په افغانستان کې د تریاکو بیا 3 چنده شوله. له 2008 کال مخکې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په وخت اوسطن د افغانستان 85,000 هکتار ځمکه کوکنار کرل کېدل او 3,000 ټنه محصول یا فصل به یې ورکاوه، خو له 2008 کال نه تر 2021 کال پورې د امریکې د نیواک په موده کې اوسطن په 1,250 هکتار ځمکه نشه ایز مواد کرل کېدل او کابو 15,000 ټنه محصول یې ورکاوه. دا په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې د امریکې د حملې یو پلمه د کوکنارو لکر سره مبارزه اعلان شوې وه.
عزیزانو، یو لوی اعتراض چې له افغانستان سره په هغو بهرنیو مرستو چې امریکا یې ادعا کوي موجود دی، لویدیځو مرستندویو هیوادونو ته له دغو مرستو د پام وړ او زیاتې برخې دوباره ستنېدل دي، چې لویدیځو هیوادونو په افغانستان کې د پراختیا او ترقۍ د پروژو د اجرا لپاره په افراطي ډول له لویدیځوالو متخصصانو استفاده کوله، او په دې ډول د دغو مرستو لویه برخه د بهرنیو مرستو لویه برخه د بهرنیو سلاکارانو د حقوقو او تنخواګانو په شکل کې دوباره مرستندویو هیوادونو ته لیږدول کېده. له بلې خوا دغه سیاست سبب شو چې په افغانستان کې د پراختیا د مهم بهیر د لومړي توبونو د معلومولو لپاره له داخلي متخصصانو استفاده محدود شي. همداراز اکثره لویدیځو هیوادونو له افغانستان سره خپلې مرستې په دغه هیوادونو کې د تولیدو شویو سامانونو له پیرودلو سره مشروطولې. پر دې اساس ویلی شو چې د ټولو مرستو تر 60% یې عملا په افغانستان کې ندا لګول شوی.
تهران رادیو مینوالو، د افغانستان د شل کلن نیواک پایلې تر عنوان لاندې لړۍ دا پروګرام هم په همدې ځای پای ته رسی، او موږ هم په همدې ځای ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
د تهران د پښتو خپرونې درنو قدرمنو مینوالو، په دې شیبو کې زه امان الله زمانی د خپل همکاري
فاطمی سره
د خادتونو له نننی یو څلویښتم مطلب سره ستاسو په خدمت کې یو. هیله ده د استفادې وړ مو وګرځي.
قدرمن اوریدونکو، د یو شش باندې درلودلو لپاره جسمی او رواني روغتیا دواړه د ارزښت ور دي. کله نا کله د یو شش باندې درلودلو لپاره د ژوند په سټایل کې بدلون راوستل اړین دي. د شهادتونو په خبرونه کې د یو بل ترڅنګ د ناوړو عادتونو پر ځای ښه عادتونه ځای پر ځای کوو. اړینه ده هغه سپارښتنه چې په دې خبرونه کې وړاندې کیږي ټولیز دی او شونه ده ځینې د ټولو لپاره مناسب نه وي. د اړتیا په صورت کې به په خپل ژوند کې د ځینو بدلونونو رامنځته کولو لپاره د خپل ډاکټر او یا سلاکار سره مشوره وکړئ.
ګرانو مینوالو، په تیره برنامه کې مو په بیلابیلو ډلو کې د آنلاین اړیکو اصول او آداب وڅېړل. په دې برنامه کې له نورو څخه مننه او قدردانۍ او پر خلکو یې د اغیزې په اړه بحث کوو. باور کوئ کنه، مننه د نورو په اړه د قدردانۍ ډیره مهمه کلمه ده. مننه او قدردانۍ دوه ډیر آسان کارونه دي چې په سادهګۍ سره بیا هم موږ هغه نه ترسره کوو. د مننې کلمې ویل او داسې کار ترسره کول چې تاسو قدردان خی ستاسو ژوند ته بدلون ورکوي. که څه هم دا آسان کار تاسو د نورو په سترګو کې د اعتماد وړ او قدردان شخص خی او مثبت انرژي تاسو ته درکوي. د هغه نعمتونو لپاره چې تاسو ته درکل شوی دی له خدای او د خپل ژوند له کسانو څخه د مننې لپاره ډېرې لارې شتون لري. مننه او قدردانی د هغه آدابو له ډلې دي چې په بېلابېلو ټولنو کې د خلکو د کلتور څرنګوالي ته په کتو لیدل کیږي. مننه د یو غوره چلند او یو ارزښت ګڼل کیږي چې خلک د نورو لپاره د کار او زحمت په بدل کې ترې برخمن کیږي او له یو بل څخه مننه او قدردانی کوي. البته د مننې لپاره هر څوک د خپل شخصیت د ځانګړنو له مخې له مقابل لوري څخه مننه او قدردانی کوي. ځینې مننه کول په ډیر ساده شکل لکه مننه، کور ودان او خوشحاله اوسئ بیانوي، او ځینې بیا په رسمي او حرفوي ډول قدردانی او مننه کوي. د مننې کولو لپاره ډیرې لارې شتون لري چې خاص او مستقیم دي. هر څوک په بیل ډول مینه او زړسوی بیانوي او یا هغه مني. هر څومره چې د مننې لپاره مو ډیرې لارې زده وي، د دې لپاره به ډیر چانس ولري چې مقابل لوری هغه رښتینی وګڼي. د دې ډول عبارتونو کارونه لکه ستاسو تر څنګ له شتونه خوند اخلم، ته زما یو تر ټولو غوره ملګری یې، دا کار مو چې ترسره کړ واقعا مننه کوم، د دې ډول د اړیکو یوه بیلګه ده.
دوستانو، د مینې څرګندول، همپالنه، باور، لشخړې او بې احترامۍ څخه ډډه کول د مننې لارې دي چې موږ ټولې کولی شو نسبت هغه کسانو ته چې ورسره په اړیکه کې یو له ځانه وښیو. د پروګرام په دوام کې د هغو په اړه بحث کوو. په مهربانۍ توګه د اړیکو ټینګول یوه هغه تګلاره ده چې کولی شو وښیو او د مقابل لوري قدردان واوسو. یوه هغه کار چې کولی شو په دې اړه یې ترسره کړو دا دی چې خپل مقابل لوري ته وښیو چې هغه موږ ته مهم دی. د مینې څرګندول بل ته د مننې او پاملرنې کولو لپاره د معمولو قدردانیو څخه دی. کله هم کولی شو چې پر بل چا په باور سره خپل قدردانی وښیئ. د قدردانۍ یوه تګلاره دا ده چې له خپل مقابل لوري سره آرام واوسئ او له هغه سره داسې خبرې وکړئ چې بل چاته یې نه وایاست. اجازه ورکړئ هغه تاسو ته نږدې شي او په دې ترتیب هغه ستاسو قدردانۍ ته متوجه شي. کولی شئ هغه ته د ماشومتوب یا د خپل ماشومتوب کیسه چې واقعا تاسو ته مهمه وي او تر اوسه مو چاته نه دی ویلی وایاست. له هغو کسانو څخه چې تاسو قدردانی کوئ باید وکولی شئ پر تاسو باور هم ولري، نو دوی ته وخیای د دې ژوند ته ارزښت ورکوئ او له دوی سره رښتینی عاطفي اړیکه ټینګه کړئ. هیڅکله هغه څوک چې تاسو ته خپل احساسات او عواطف ښیي له لاسه مه ورکوئ، ځکه چې دا کار د شرمندګۍ او شاتګ نښه ده. په کراتو ورته وخیای چې د هغه د شتون لپاره د ده تر څنګ یاستئ، تر څو له دې لارې خپل د مننې او قدردانۍ احساس ورته وښیئ. ستاسو دا چلند داسې کار کوي چې هغه هم په مقابل کې ستاسو قدردان واوسي. که په رښتیا د کوم چا قدردان یاستئ، باید هغه څنګه چې دی ومنئ. تاسو نشئ کولی نورو کسانو ته د خپل زړه په خوښه بدلون ورکړئ. دا کار د دې لامل ګرځي دوی د بی ارزښت کېدو او څنډې ته کېدو احساس وکړي. که د دوی له کار او یا اعتقاد سره موافق نه یاست، د دې پر ځای چې دوی د خپل زړه کار ترسره کولو ته اړ کړئ، یوازې خپل موافقت یا مخالفت اعلان کړئ. له شخص سره دا ډول محترمانه چلند د قدردانۍ یوه لاره ده چې ښیي که حتی د یوې موضوع په اړه له هغه سره موافق نه یاست، بیا هم د هغه قدردان یاست.
قدرمن اوریدونکو موکله دومره پښون کې ځان بوختو چی د خپل دوستانو او ملګرو قدردانی هیرو. زموږ ډیرې کسان د هر چا شتون پښون کې لرو. دا شونې دا او البته دا کار هیڅ کله په همدې توګه نه ترسره کوو. له دې امله د خپل عزیزانو منندوی ووسئ او د دې مننې څرګندولو لپاره لارې پیدا کړئ. د مثال په توګه کولای شئ د هغه مواردو لپاره چې باید مننه ترې وشي یاداشت ولرئ او بیا هغه له خپلو دوستانو او کورنۍ سره شریک کړئ. له نورو څخه د مننې یوه بله تر ټولو ساده لاره د دوی ستاینه ده. کله چې د یوه چا غوره ځانګړنې بیانوئ، په حقیقت کې هغه ته وایئ هغه ځانګړنو زما پام ورګرځولی دی او د دوی قدردان یستئ. پام وکړئ دا کار ډیری وختونه ترسره کړئ. د قدردانۍ له نورو تګلارو څخه د مدبرانه چلند درلودل دي. یو دا چلند د سترګو اړیکو ټینګول دي. کله چې له کوم چا سره خبرې کوئ په ځیر سره ورته وګورئ. دا کار د دې لامل ګرځي دوی وپوهیږي تاسو ورته ارزښت ورکوئ او د دوی قدردان یستئ. د خبرو کولو او یا اوریدلو په وخت کې سترګو ته وګورئ او وخی چې په بشپړه توګه ورته پام کوئ. همدارنګه هغه چې د هرې اړیکې شخړه د وخت په تیریدو سره له منځه وړي، پام وکړئ تر هغه ځایه چې کولی شئ او په هر قیمت چې کیږي د هرې شخړې مخه ونیسئ. که یو موضوع بې ارزښته ده، د دې ارزښت نه لري چې د مقابل لوري احساساتو ته زیان ورسوئ. کله چې د بېلابېلو مسایلو په اړه خبرې پیلوئ، په دې ترتیب خپل قدردانی هغه ته خیې.
رښتینی مننه او قدردانی هغه وخت کولای شي بل ته ښکاره کړئ چې کله د اړتیا لري تر څنګ پاتې شئ. که د یو چا قدردان یاست، له تاسو څخه یې مرسته وغوښته، له هغه سره مرسته وکړئ. که پوهیږئ سختې ورځې لري، تر هغه ځایه چې پوهیږئ هڅه وکړئ یو کار ورته ترسره کړئ. مثلا که دی په سخت وضعیت کې دی، کولی شئ ورسره د خوړو جوړولو او یا د کور په کارونو کې مرسته وکړئ. همدارنګه کله چې د خپلو دوستانو او نږدې کسانو تر څنګ یاست، خپل ټول پام هغه وخت هغه ته واړوئ. هیڅکله له هغه سره د خبرو پر مهال ټلیفون یا تلویزیون ته پام مه کوئ. په ټول وجود سره د هغه خبرو ته پام وکړئ او په رښتینی توګه وښیاست چې غواړئ د هغه خبرې واورئ. د قدردانۍ یوه بله لاره چې په ډېر سادګۍ سره له یاده وزي، بخښنه غوښتل ده. که له خپل دوست او ملګري سره شخړه لرئ، بخښنه وغواړئ. دا کار ښیي چې د دې اختلاف نظر لپاره بیا هم خپل ځان ملامت بولئ او دومره ورته درناوی لرئ چې په دې اعتراف وکړئ. د نورو حیرانول هم د قدردانۍ له لارو څخه دي، ځکه چې ښیي د دوی په اړه مو فکر کړی دی. د دې تر څنګ دا کار ښیي دوی دومره پیژنئ چې پوهیږئ هغه څه چې د دوی د خوښې وړ دی دوی حیران کړی. دا کار کولی شي د ناڅاپي ډالۍ اخیستل، هغه خواړه چې ورسره مینه لري او یا سفر ته بلنه وي.
درنو اوریدونکو، د غیر کلامي اړیکو له تګلارو کار اخیستل د مننې له نورو لارو څخه دی. هغه کړنې چې کولی شئ خپل قدردانی وښیئ، فزیکي تماس دی. فزیکي تماس درلودل معمولا ښیي تاسو یو چا ته ارزښت ورکوئ او د هغه قدردان یاستئ. معمولا خپل نږدې ملګري او د خپلې کورنۍ نږدې کسان په غېږ کې نیول، د لاس نیول او یا د مینې فزیکي تماسونو سره هرکلی کوي. البته که غواړئ د هغه لاس ونیسئ او یا په غېږ کې ونیسئ، باید ډاډه واوسئ چې هغه هم لیوال دی او هیڅکله دا کار په اجباري توګه مه ترسره کوئ.
په ټولیزه توګه هیڅ شی د مخامخ اړیکو په اندازه ښه نه دی. خو نن ډیری ورځني تعاملات د ټلیفون، ایمیل او ټولنیزو شبکو له لارې ترسره کیږي. په دې اساس په ډیرې اسانۍ کولی شو خپلو عزیزانو ته لاسرسی ولرو، یو پیغام ورته ولیږئ او هغه ته ووایئ چې څومره ورته ارزښت لري. د مننې، غږیز او یا تصویري پیغام لیږل ډیر ساده او اسانه تګلاره ده. له دې لارې کولی شئ د نورو په اړه د خپل قدردانۍ احساس ښکاره کړئ. همدارنګه کله چې یو چا ته ارزښت ورکوئ، ستاسو مرستې ته اړتیا لري. ډیر مهم دی ورته وخت ورکړئ. کله باید په هر کار چې بوخت یاستئ پریږدئ او په بیړه ورسره مرسته وکړئ. تل باید هغه کسانو پر وړاندې چې د دوی د محبتونو قدردان یاستئ د مسؤلیت احساس وکړئ. څرنګه چې وویل شول، له خلکو څخه په مننې او قدردانۍ سره حتی کولی شو د کوچنیو کارونو لپاره خلکو ته د خوښۍ او مثبت انرژۍ لامل شو او په پای کې د هغه شخص مثبت عکس العمل موږ ته راګرځي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د ښه عادتونو د پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله مو مل او ښه وخت.